دا بشال راډیو د اده محل په پیښور کې د مازیګر سلور پر شي دي په روانه غړې کې ستاسو کوربه ګل ایازی په دې غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیزه خبرونه تړون هم تر خبرو خو اول خبرونه له فرخند اسد ناورو
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگي الوتکو د امداد مسله به زر حل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د دوو او یو عرب روپو د پور غوښتنه کړې ده او د ایرانی میډیا تر مخه د دویم دور پارلماني انتخاباتو په لومړیو نتیجو کې منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگي الوتکو لپاره د امداد مسله به حل شي. دغه کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وايي دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبرې کوي او هیله لري چې دغه مسله به زر هواره شي.
امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ٹھیک تعلقات ہیں.
زدہ پوینہ دا امریکی انتظامی سر زمخ تعلقات دی او دا امریکی انتظامی تا دا دیری رخاند ازدہ چی دا دی البتو کو دا پاکستان ہوائی سواک لپارا دا ترہگرے پر سر جنگ کی سمر مهم کردار دی.
حضرات و خواتین و حضرات کو کنونس کر سکے گی کہ یہ ہونا چاہیے.
تیره ورځ امریکایي کانګرس پاکستان ته د اف 16 الوتکو د اخیستو لپاره د امداد ودرولو احکامات ورکړي وو. د مارچ په میاشت کې امریکایي سینټ پاکستان ته د اف 16 جنگي الوتکو د خرڅولو منظوري هم ورکړې وه. بلخوا د امریکا په دغه ګام هند هم نیوکې کړې وې. د خیبر پختونخوا حکومت وايي په مرکزی حکومت یې دوه او یا ارب روپۍ پور دی او که دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ پر خسارې سره مخامخ شي. د صوبې د خزانې وزیر مظفر سید د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د صوبو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې خیبر پختونخوا ته لا هم 3 ارب روپۍ نه دي ورکړي.
مرکز چې زمي سره د ډیویزیبل پور نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زمونږ سره کمیټمنټ دی او په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي دي. په وار او ټیرر کې تقریبا 2.61 ارب روپۍ زمونږ هغوی ته وسپارل کې زمونږ د مرکز اګینسټ 72 ارب روپۍ شاتپال.
خو له کوهستانه د مسلم لیگ نون د صوبای اسمبلۍ غړی عبدالستار خان بیا وایي مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پختونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له تیرو 3 کلونو راهیسې د پرمختیایي بودیجې په خرڅولو کې پاتې راغلی دی. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغۍ خورېدو له وجې 4 ماشومان مړه شوي دي. ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل دغه ناروغي 100 ورځې وړاندې په تحصیل دوسلي کې خوره شوې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي سیمې ته یې روغتیایي ډلې لیږلي دي او هغوی به هلته د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسلوالو تیره اونۍ په بونیر کې وژلی وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه خو وروسته د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړ او د دعوی وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بلدیو کمار 100,000 روپۍ ورکړې وې. د قانون له مخې به اوس بلدیو کمار د اقلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلۍ غړی جوړیږي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. خو د جمعې په ورځ د صوبې وزیر اعلی د صوبای اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل دوی به د بلدیو کمار د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې مخراني او ګوګاني داسې علاقې دي چېرته چې ځمکه له خپله اصلي ځای نه خویدلې ده. د ګوګاني سیمې ګلربي مشال ریډیو ته وایي د ځمکې د خویدو د خطر له کبله دوی مجبوره شوي چې له کورونو ووځي.
مارکیټونه دي او کورونه دي هغوی دپاره ډېر د ویرې خطره دی او بل دپاره چې کوم شاته سلایډنګ روان دی هغه خو بس هغه مکمل سره ولرو ټول مخانې کلی به تباه کېدو شو.
د سیمه اوسیدونکي دا هم وایي د ځمکې د لاندې تلو له وجې صدې او پاړه چینار ته تلونکې مرکزي لار هم تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولی دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره په کشیده کاری او نورو لاسي کارونو کې مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیانی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کیترین ویلسن د تښتولو پیښه له مخکې پلان شوې وه. نوموړي زیاته کړې، ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي هم لاس لري. خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او دغه ښځه راخوشي کړي. پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمی چاودنه کې 18 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پریشیاګان پیاده خادمیا زیارت ته ځي. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 18 کسان په نښه شوي دي. د پیښې پړه نه ده منلې، خو په عراق کې زیاتره د داسې پیښو ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ایرانی میډیا تر مخه د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې پر 80 نافیصله شوو چوکو د جمعې په ورځ رای اچونه شوې وه. فارس خبري ایجنسی وایي ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو 33، محافظه کارو 21 او آزادو امیدوارو بیا 14 چوکۍ ګټلې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني ویلي چې سرکاري نتیجې به سبا د اتوار په ورځ اعلان شي. د ایران نوی پارلمان به د می میاشتې په 20 غونډه کوي. دا خبرونه
خبرونه مشال اډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. درنو اردوونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو .com هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. کچر راسه د د امریکا حکومت پاکستان ته د F-14 جنگي جازونو لپاره ورکوونکې امداد ودرولې. د دې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څه اغیز پرېوځي؟
د پاکستان او امریکې په تعلقات باندې بالکل اثر کیږي، په افغانستان په حالاتو باندې د دې اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکې مخالف وازونه دي، هغې ته به تقویت ملو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت له وفاق غوښتي چې د مالي فنډونو په مد کې خپل حق ورکړل شي. د شمالي وزیرستان دوسیلی تحصیل کې د شری ناروغي خوره شوې. مقامي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي او اونیز خبرونه تړون کې بعد د سواد په اړه معلومات واوري.
نو سواد به یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن د کوم چې میدانی خیته ده، دا سواد دی.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی. د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو کمیټې مشر دا باور لري چې د F-14 جنگي جازونو په اړه د امریکا لخوا د امداد ورکولو معامله به هواره کړل شي. په دې ورستو کې د امریکا د کانګرس لخوا د امداد ودرول شوی و. په دې کې د امریکا حکومت ویلی وو چې د کانګرس د کمیټې په اړه انتظار کوي، هغوی پریکړه کړي چې پاکستان ته دغه امداد باید ودرول شي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالي رابعه کرم خان په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو کمیټې مشر وایي باور لري چې د F-16 جنگي الوتکو په لړ کې د امریکې لخوا د امداد ورکولو معامله به هواره شي. یاد دی چې 13 ورځې د امریکایي کانګرس احکاماتو په رڼا کې پاکستان ته F-16 جنگي الوتکې د اخیستو په مد کې ورکوونکې امداد ودرول شوې و. د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو د کمیټې مشر سردار اویس احمد خان لغاري مشال ریډیو ته وویل چې د امریکې انتظامیې سره د پاکستان خطا لو کړ دي، دا مسله به هواره شي او دې کې ورته څه مشکل نه ښکاري.
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ٹھیک تعلقات ہیں اور امریکی ایڈمنسٹریشن
دا پوینا دا امریکی انتظامیہ سره زموږ تعلقات دي او د امریکی انتظامیہ ته د ډیری رخندازه ده چې د الوتکو کو د پاکستان هوایی ځواک لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څومره مهم کردار دی. سر ډېر زیات پورې اعتماد یم چې د امریکی انتظامیہ به خپله د کانګرس او پارلماني غړي به قیل کړي چې دا امداد ورکول پکار دي.
حضرات و خواتین و حضرات کو کنوینس کر سکے گی کہ یہ ہونا چاہیے.
یا دی ویشی لدی مخی تیرہ میاشت امریکی سینٹ پاکستان تا دی ایف سکسٹین اتا جنگی الوتکو دا خرسولو منظوری ورکڑی وا. دا کارپوہان پوینا دی لڑکی زینی خندونه وچ پکی دا ہن لخوا هم اعتراضات مخی تراغلی بو. ہم دی لڑکی دا دفاعی چارو کارپو پا خوانے بریگیڈیئر صاد محمد خان وائی چی دا امریکی سینٹ او پارلیمان کی پاکستان مخالف خلق ډیر دی خو دا امریکی انتظامیہ بغواڑی چی دا امداد ورکڑی شی او دا پاکستان او افغانستان لپاره دا امریکی خاص استازی هم ویلی وو د امریکې په مفادو کې د امداد ورکړی شي. د ده په وینا که څه پرمختګ دې لړکې ونشي نو دواړو ملکونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکارېدی شي.
دا به د پاکستان امریکې په تعلقاتو باندې بالکل اثر کېږي، د افغانستان په حالاتو باندې هم د دې اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکې مخالف دغه دي اوازونه دي، هغې ته به تقویت ملو شي. دا چې فوج کې کوم د امریکې مخالف کوم یو دغه دی تاثر دی، هغې به سوتي هغې ته به تقویت ملو شي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس وای چې د امریکي انتظامیه به ضرور مداخلت کوي او پینټاګان به هم د امریکي ولسمشر سره مشاورت کوي چې دا جنگي الوتکې د پاکستان صلاحیت او سلامتی لپاره ضروری دي.
هم یې دیکھا کې هندوستان کی وہاں پہ لابی کافی کام کرتی رہی ہے پاکستان.
دی وای موږ دا وکتل چې د هندوستان لابی هلته کافی کار دی لړکی وکړو او هم داسې لګي چې اغې دا امداد ودرولو کې کامیاب شول. زموږ د حکومت او د امریکي انتظامیه چې کوم دواړه خیس تفاهم دی، هغه هم دا دی چې دا کار د وشي او کوم رعایت چې سرحده پورې به د امریکی حکومت ورکوي نو هغه به ورکوي، خو انتظامیه صرف تجویزونه ورکولی شي او کم حتمی منظوري وي نو هغه کانګرس ورکوي. نو دا اوس یو ډیر لوی خنډ دی او اوس به کتل وي چې زموږ سفارتکاري او سیاسي تعلقات کم حده پورې کار کولی شي.
بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اور سیاسی تعلقات کس حد تک کام آ سکتے ہیں.
ترا پورن ترمخه چې اته ایف سکسٹین جنگی الوتکو نرخ شاخوا ابیا کروڑ ڈالر دی چې پکې درې سلویخ کروڑ ڈالر به امریکی حکومت لخوا ورکول وو او نور اویش کروڑ ڈالر به پاکستان لخپل ورکول وو.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال راډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو په خبرته دا خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فنډونو په مت کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبې چارواکو په خبره د دوی یوازې دوه اربه یو شپېته کروڑ روپۍ د ترهګرۍ ضد جنگ په لړ کې مرکز ته پاتې دي. دا خبر پښتونخوا د خزانې وزیر له مشال راډیو سره په خبرو کې په دې اړه تفصیلات ورکړي دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
مظفر سید چې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبای وزیر دی مشال ریډیو ته وویل چې د روان مالی کال 2018 ولسم بجټ تیاریانې روانې دي، خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوې او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپل منلې هم دي، هغې کې هم څه خاص پیسې صوبای حکومت ته نه دي ورکړې. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی، د اوبو، د ترهګرۍ په ضد جنگ او دغه شان د ډیویزبل پول نه چې د خیبر پختونخوا کومه برخه جوړیږي، هغې کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او نه دی را کړی.
مرکز چې زموږ سره د ډیویزبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زموږ سره کمیټمنټ دی او په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ را کړي. وارن ټیرر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زموږ هغوی ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې زموږ د مرکز اگینست 72 ارب روپۍ شاتپال.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبای حکومت ته خپل دغه حق ملو نه شو نو یېره څرګنده کړه چې راتلونکي بجټ د خسارې وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاهره خبره ده چې مرکز پیسې ورنه کړي نو بجټ به ظاهره خبره ده چې په خساره کې دي. زموږ څومره چې پروجیکټس دي څومره منصوبې چې دي نو هغه چې مرکز فنډنګ په کار وي هغه ونه کړو
بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي سم لغړی عبدالستار خان مشال لیډو ته وویل چې د مرکز لخوا یو خاص فرمولې لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته میلاویږي، خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکامه شوې دي.
ایکشن پلان ٹوٹل تمام سیکٹر میں ہمارے صوبے کا ضائع ہوا.
تیر و دریو کالو را سے زمون پرمختائی بجٹ مکمل ضائع شوی دے تردے چھ دھاگے ٹینڈر ہم نے دی شوی. ہر کال زمون بجٹ ضائع کی گی ندی ذمہ وار با سوک ہوئی. 2014 اور روان کال کے ہم یو غٹا منصوبہ ہم پخیبر پختونخوا کے ندا شوی. ندا خبر رشتہ ندا جگنی مرکز نہ فنڈ نہ ملاوے گی تو فارمولی لاندے پختونخوا تخپل حق ملاوے گی. بجٹ کے ہم ہر کال ددی صوبے خپل برخہ دا غم ملاوے گی خو کہ صوبائی حکومت نش خرچ کولے ندا زمون خپل نالائقی دا دیکھ مرکز قصور نشته دی. د پامړل چې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره دروان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د 1000 روپو بقایا جاتو ورکولو لوس کړو خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنوندر کو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو او کډوال واپس پریکړه به ډېر ازر وکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په رالیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د جمعې پر ورځ خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر محمود حسین پر دې موضوع ملاقاتونه کړي دي چې تفصیل یې د رابی اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تېره ورځ ملاقات کړی دی او د قبایلي سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او ویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د مرګ د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تېروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پختونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پختونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا وچې اپریشن سر بی اسب کامیابی سر روان دی او تر اخرنی وسلوال خاتمې پورې به سر بی اسب اپریشن جاری وي. صدر دا هم وویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتي کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د مرګ د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کېږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشیر په وژنه تورن بلدیو کومار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړی بلدیو کومار په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدیو کومار به د صوبایي اسمبلی غړی جوړیږي. خو تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وزیر اعلی خټک ویل چې بلدیو کومار به صوبایي اسمبلی غړیتوب ته پرې نږدي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکې به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کومار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وژلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی نو دا به زمونږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به مونږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو مونږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروسته په پېښور کې د هغه په وژنه کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدیو کومار 10,00,000 روپۍ ورکړي وي چې سورن سنگ ووژني او په خپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازدیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدیو کومار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی. خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زمونږ د تجویز لیکدول پکار دی. کچیری دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلۍ او قامي اسمبلۍ ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووژني. د اسمبلۍ په غونډه کې د اعلی وزیر سلاکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دوو ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري ته تاسو غوږی درنودونکو، افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په علیشیر ولسوالۍ کې د ډرون په یو برید کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې ویان وایي چې په برید کې د دوی یو قومندان سره دوه ملګرو وژل شوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د افغانستان حکومتي چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډاله وایون د پخلی په مطابق بیا وبازا امریکایي جزونو د شپږم په ورځ د افغانستان په ولسوالۍ علي شیر کښې یو ګاډی په نقشه کړه چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره درې کسان په هغه ځای ووژل شول. د دغې پېښې په باره کښې مې چې د افغانستان خوست صوبې د ګورنر مبارز محمد زدران تماس ونیو هغوی د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې وژلي کسان څوک او د کومې سیمې سره تعلق لري. بل پلو د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د قرب امیر قاری سیف الله مسعود هم د دغې پېښې پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې په وژلي کسانو کښې د دغې ډاله د افغانستان د شیرنو ببرک تڼۍ او د ززي میندان کمانډر ګل جمال چې کوم د ننګیالي وزیر په نومه پېژندل شه سره د یو بل کمانډر یار محمد او د دوی د بدرګې کس هم وژلی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
درنو اوندونکو، د شمالي وزیرستان د سلي تحصیل خلکوای سیمه کې د شری ناروغي خوره شوې او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړه شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د صحت کارکوونکي دغه سیمو ته واستول شي او د درملنې کارونه دې په چټکتیا سره ترسره شي. د دغه سیمو د اوسېدونکو ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې وو.
شمالی وزیرستان رزمک دویژن تحصیل دوسلی اوسیدونکی وایي سیمه کې شیری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوې چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي. دوی وایي په تېرو څو ورځو کې د غلطه شیری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوي چې عمرونه یې د دوو نه پنځه کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړې چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خوره نه شي. شمالي وزیرستان تحصیل دوسلي یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردار ازوای د غلطه د صحت سہولتونو کمی ده او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي. یو بل مشر سلادار وایي نه د غلطه د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سہولتونه موجود دي چې دوی ناروغان نور سیمو ته په وړلو کې هم ډیر مشکل لري.
او خان خو می زور دای پلتره باندې تاک دای درې تلور د غونډری نشي کادر اته خو بیا د کین در از باز لوی ژوند دای پدغه شونه دغه د سری ولا ویکسین ملا وی دي نه سمرا وی جو نه رغه شار ملا وی دي چې دې مینا روشي بي زره ویکسین فن وشي ته دغه حساب کتر تر کنټرول وشي ډېر یو مشکل دي د خپل څه وکړ دې په دوه درې ورځې د غونډری نشي او بیا غریب خال دای لګای زده د کریه مخانه وینې لاس 15000 او 10000 لګا د پلاین کوټ لري به وخالي دوه درې کاتون لګا د وړي کې بچو نه دوه کول درې کول غو درم راغ شو بل چې غره سوالای چا
د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل څنګه چې ورته معلومه شوه د شپې یې صحت محکمې مشرانو ته هدایت کړي او یا د سیمه ته به نن ټیمونه ورسوي. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال ته وویل سهار وختي ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شهري ناروغۍ پر ضد واکسین کوي.
پی ایس ایف ته ماشوم د مو سره په ټلیفون خبره وکړي. پی ایس ایف ته مو خپله د سړي نه انفارمیشن ملاوي د بل ورځ 3590 کسان یې کړي وي. کنه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شه درې ای ټی آی ټیکنیشن د بانی نه او دوا از کی لوکل امیش خپل دي دین مماد او سلامات او ګاډا انٹری کلیئرنس میں بتاؤ خطرہ پرین مخصوصان دے کنٹرول روم نا پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شروع دا آدھے ٹولا کارڈن آف سے آہا ایرد گیر سرونڈنگ ایریا سے بے ٹول ہو گئی دینا لرے چیز ریموٹ ہو یہی کہ کیس میں شرح پوچھوا آئیر یہ بات آور گئی
دا سیمے خلق وقتا نکڑی چھ سیمہ کے دے دا شیری واکسین ترسنگ دا صحت نورو سہولتونو برابر اولو باندے ہم دولت توجہ ورکڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خواهش کې چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرېږم. د څه ماده
کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
مشال اړو تاسې غوږی درنودونکو د خبر پښتونخوا په ټاپات پولیسو ویلي دي چې نتیګلې کې یو جنۍ ژوندۍ سوځول شوې ده. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي خو د نورو تفصیلات ورکولو څخه یې ډډه کړې. د دې پیښې نور تفصیل له پیښور د مشال اړو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پټ آباد د پولیسو مشر ډی پی او خرم رشید مشال لیډو ته ویل چې دا پیښه د نتیګلې نه وړاندې مکول سیمه کې یو مقامي 45 کلن جنې سره شوې ده چې د کور غړو وایي چې د شپې کوره ناوخته وته وه او بیا یې دوی ته پته نه و لګېدلې. دوی وایي چې مکول سیمه کې دغلته کې په یو سوځېدلي ګډ کې د دې سوځېدلي مړې دوی موندلې وو چې د سوځول وړاندې ور لاسونه خپې هم تړلې وو.
مکول گاؤں ہے جی نچھا گلی سے آگے. یہاں پہ ایک گاڑی میں جلی ہوئی لاش
مکول کلی دے نتیا گلے نوڑان دے دل تگاڑ کی ددی جنہیں سوزدل منڈے دوی مندلے وو دا یو مقامی امبرن نمی جنہیں وا دا پلٹن لپارم زنی کسان اسار کلی دی چپک دا سوزدل گاڑی مالک ہم شامل دے او دی لڑکی دا ہر اڑخا پلٹن روانے دی دا وجل شوی جنہیں کور والا پڑیر غم دی نو دا ہوئی دا کور یا وڑی ہم لا پولیس تا حص ندی ویلے زکا چھے دا یو دیر غٹ غم دی او دیر ظلم شوی دی بس دوم رے ویلی دی کہ پلار په کراچی کې روزګار کوي او د شپې دا د کور وته وه او بیا دوی ته پته نه ده لګېدلې. د فارنزیک او ډی این ای ټیسټونو وروسته به پلټنې نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او تر هغې مخکې سویل د وخت نه وړاندې دي. بلخوا په پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر قمر نسیم مشال لیډو ته وویل چې دا د حکومت امنیتي ادارو هم ناکامي ده او چې کوم تنظیمونه د ماشومانو او زنانو د ښېګړو حقوقو لپاره کار کوي د هغوی هم خو په خصوصي توګه د مذهبي ګوندونو چې د دوی په وینا هم په دغه سیمه کې تېره ورځ د فحاشۍ په ضد احتجاجونه هم کړي وو.
جماعت اسلامی اور نور چکم مذہبی جماعت خلاف پاکستان باندې نه سیول سوسایټي आवाज اوچتای نه مذهبي تنظیمونه مخراځي
نو مړي اول چته رشپګ میشته کې دا ظلم او بربریت داسې پیښو کې په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیاتوالی شوی دی او ترننه یوازې پیښور ګیر چپی رسیمو کې خوشا اتل داسې ماشومان او هلکان جنکو مړي موندل شوی چر جنسي تیرې ورستو ترې د بزن بیلابل ازا کټ کړی شوی یا تر ګردې وستل شوی دی او باید حکومت مذهبي ګوندونه او د خیر خیګړې تنظیمونه د دې مخنیوي لپاره خپل کردار په خړول اولوبوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو غوډونکو وخت شوه دی د مازیګر سلورنی بجې ل فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز باورو
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشروای باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگل وټکو لپاره د امداد مسله به حل شي د کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وایي دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبري هم کوي د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز نه د دوه او یو عرب روپو د پور غوښتنه کړې ده د صوبې د خزانه وزیر وایي کې دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ په خسارې سره مخامخ شي د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغي خورېدو له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي سیمې ته یې روغتیايي ډلې لیږلې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خوېدو له خطر سره مخامخ شوې دي د سیمې اوسېدونکي وایي د ځمکې لاندې تلو له وجې سدې او پاړه چینار ته تلونکي مرکزي لار هم تړل شوې ده په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د آسترالیا د یوې ښځې د تښتولو په تور نیولې دي کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره مرستې کوي ایراني میډیا وایي د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اسلامپالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي د 290 چوکو په پارلمان کې په اتیا نه فیصله شو د جمعې په ورځ رای اچونه شوې وه ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمی چاودنه کې 18 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پریشیاګان پیاده خادمیا زیارت ته ځي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وایي که ورنه وغوښتل شي د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولی شي
فرخند اسد وچې د خبرو لنډی زیته ستا وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پانامه اسنادو معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا له معلومیږي خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کا 1999 کې هغه وخت مخکې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پورې رسېدلې دي ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خودمختاره اداره ده د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 ارب ډالره د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړولو لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دی که دا با اختیاره جوړه کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي دې لړ کې حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخواني د مذهبي امورو وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپے خرچ کړی دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فن نه خرچ کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غوندې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د را روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقیني صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 45% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ان بی سی ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ویب پاڼه لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. بلخوا سټریټ فور کمنټري نومي څېړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د دغه مقالو مهمې برخې درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورت له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ودرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټ فور کمنټري څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلور اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 1400 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعاتو شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل سانمرګي برید کې 45 کسان ووژل شول. دریمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلی ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه پخواره ځای خو دې.
دا
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلیم شئ لوستلیم شئ او اوریدلی هم شئ. د دې ترڅنګ که چېرې تاسو د فیسبوک یا د ټویټر خپله پاڼه لرئ نو د هغې د لارې هم د مشال راډیو چې کوم ویریفاید یا تصدیق شوي پاڼه د هغه خوښه کوي او په هغې باندې هم دا ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ. درنو اوریدونکو څنګه تاسو سره مې ژمنه کړې وه چې په خپرونه کې تاسو لپاره اونیزه خپرونه تړون هم درو نو اوس وخت رارسېدلی دی د اونیزې خپرونې تړون او په نننۍ خپرونې کې ګورو بوریوال کاکړ د کوم ځای سیل را باندې کوي او د هغه ځې معلومات یې راغونډ کړي دي. نو راځئ چې تړون پروګرام ته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلی وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننی سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده، خو که موږ لږ بې شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور دی، مشرق او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځه لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي، په دې کې ماته ده، خوازه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده، او دېنه لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، ګاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم علاقو کښې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي، نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سوات کښې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته هېڅ بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم وي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټې ده کوم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي نو هغې د محلې نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونځه کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلې یا د دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې را غونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې را غونډې شي او هغه د محلې د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې دپاره دا انتظام وشي چې یو نانبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماځ دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آپات را شي یا داسې یو بم ورنزېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان الرسیار وویل پخوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناوړه روایاتو په اړه داسې وویل.
په سوات کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخېستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخېستل خو نشته، خو دلته کښې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سوات کښې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کښې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کښې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانۍ نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کښې یو کس طالب وو د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. نو هغې کښې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتمادۍ ډېرې زیاتې شوي دي او باور بېخي په دې معاشره کښې ختم شوی دی. د بهر مېلمه سره یا د کلي کلوغۍ د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کښې دننه په یو کور کښې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خپرونې په دې برخه کې په سوات کې د مېرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلتا د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغے سر کمی تڑی خبری نوری آغا دلتا ہم موجود دی زنانہ سر چی دے نو دا پیدائش میں چی داغے سر ظلم زیادے شروع شی نظام چی داغے دا مر دا پوری داغے سر دا زیادے روانی غیرت پا نم ماندی پخا قتل کی دو اس چی دے نو دا خودکشی نم والور کڑے گے دا سی دو چی سن زمان مخیل را لن چی آغا جانے خودکشی نو کڑے خود زہری والور کڑی اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په جاندې خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل فیلډ کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډېری ورته موږ وایو، نو په شاډېری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سوات کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زموږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی، نو لکه زموږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی، دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زموږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی، نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کېږي، نو دغلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او له دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو صحت نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجی چې وته وایي کنه جی، میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي، نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته مو اسلامپور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50 فیصد باندې چې دا غوسته زراتو سره افکټ ډېر 15 فیصد چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چکم دے ہاغ طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوې. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. ددی سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خیونی وي قبیله را له چاغه پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې وو ناغه ملک احمد بابا وو او د ده وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ مجی بابا دی. د شیخ مجی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تر مجاهدې ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دی چې لا شو تر می خو دی چې خپل بالکل نالوست سړی به سوا د می می نشي کړی نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خور یو ډیر خپل سټوډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراهیم د پلار په زمانه د سپت بچا شو. خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
نرگس لیکل استا په نام خط ګلی کاش کاشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا نرگس لیکل استا په نام خط ګلی کاش کاشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا ګلنا په تور سلس پړم سوات راشا کوم بن وے کال پمر گزار میں مزماشا ناب پتور سلس پڑم سوات راشا ناب پتور سلس پڑم سوات راشا بلنا میں ورکڑی نارنج گلی د کابل تا بادام براولی دزان سرا دغ محفل توائی شخا مخات دی رنگین میں فل خلاشا گلنا بطور سلس پڑن سوات راشا گلنا بطور سلس پڑن سوات راشا بخا مخا گلی خیرو دپی خبرا راغفتے ملو گے شانس پلنے دد خیبر آوائی براش چر ترنگ چر تکی بنگ چر ترناشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا